نن د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې لوی اختر دی، خو افغانستان کې د طالبانو حکومت سبا شنبه اختر اعلان کړی دی. پرون د عرفې ورځ چې د افغان حاجانو په شمول د نړۍ لکونو حاجانو د دینی مراسم پر ځای او د مزدلفې په لور روان شول. د افغانستان څخه هم سږ کال 10,000 کسان د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. اختر داسې وخت راغلی چې اکثر افغان کورنۍ له بېوزلۍ کړیږي او وایي هیڅ چمتووالی نه دی نیولی. په کابل کې د ملګرو ملتونو افغان خزینه کارکونکي د نامعلومو کسانو لخوا ګواښل شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دا پیښې تایید کړي دي. د یوناما په بیان کې چې فرانسوي خبري اژانس خپور کړي راغلي، په کابل کې د ملګرو ملتونو ګڼې خزینه کارکونکي د نامعلومو کسانو لخوا د هغوی د کار اړوند ګواښل شوي دي. بیان زیاته کړي چې دغو جدي ګواښونو ته په پام ملګرو ملتونو د خپلو کارکونکو د خوندیتوب او امنیت لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. اکثرو دغو ښځو ته ګواښ شوی چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. دا ښځې اوس د خپلو ادارو په سپارښتنه له کوره کار کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت بیا دا ډول ګواښونه جرم بولي او وایي پولیس یې په وړاندې اقدام کوي. طالبانو له 2021 کال راهیسې د ښځو او نجونو په کار او تعلیم پراخ محدودیتونه لګولي. د 2022 کال په وروستیو کې په نادولتي ادارو کې ښځې له کاره منې کړي. د ملګرو ملتونو ادارې هم هغه وخت له دې محدودیته مستثنا نه وې پاتې. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له ایلان ماسک ناهیلې دی او خبرداري ورکړی چې له هغه سره به حکومتي تړونونه لغوه کړي. د ولسمشر ترامپ او د هغه د پخواني نږدې سلاکار او ټاکنیز ملګري ایلان ماسک ترمنځ لانجه ورسته تر هغه توده شو چې ماسک د مالیاتو او لګښتونو د کمښت پر لایحه نیوکې وکړي. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبرونه ته وویل چې له ماسک ډیر ناهیلې دی. ولسمشر ترامپ په خپل ټولنیز شبکه تروت سوشل کې لیکلي، په بودیجه کې د میلیارډو ډالرو پیسو د سپما لپاره تر ټولو اسانه لار د اعلان د حکومتي سبسایډیو او تړونو لغوه کول دي. او ازبکستان او اردن د لومړي ځل لپاره د فوټبال نړیوال جام تلار پیدا کړه. د افغانستان گاونډي ازبکستان تیره شپه که څه هم له متحده عربي اماراتو سره لوبه 0-0 مساوي کړه، خو د تیرو ښو امتیازاتو په خاطر نړیوال جام ته ولاړ. تر ازبکستان مخکې په همدې ګروپ کې د افغانستان بل گاونډي ایران هم نړیوال جام تلار پیدا کړي. د فوټبال نړیوال جام به کال ته د امریکا په کوربتوب ترسره شي. د اروپا د ملتونو د فوټبال په لیګ کې بیا هسپانیې خپل سیاله فرانسه ماته کړه او پایلوبې ته ووته. هسپانیې 5-4 فرانسه له مخې لرې کړه. تمه ده په پایلوبه کې هسپانیا او ګاونډی پرتګال را روانه یک شنبه مخ شي. پرتګال په نیمه پایلوبه کې 2-1 جرمني ته ماته ورکړې وه. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. دا خبرونه التم لوستل شي. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته جمعه د نړۍ په اکثرو اسلامي وادونو کې اختر دی، خو د طالبانو حکومت سبا د اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي. ګڼې افغان کورنۍ وایي بې وزله دي او چمتووالی نه لري.
خدای که په کور کې دغه اوس موږ بیا اوړه لرو یا څه د خوراک لپاره څه شی نه لرو. د اختر میوه به زه څه نه کوم، تصمیم ورته لرم نه اخیستی شم.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه د پخواني نږدې سلاکار او ټاکنیز ملګري ایلان ماسک ترمنځ لانجې زیاتې شوې دي. ښاغلی ترامپ خبرداری ورکړی چې له ماسک سره به حکومتي تړونونه لغوه کړي. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د لوی اختر په ورځو کې په ځانګړي ډول لومړۍ ورځ ډیری خلک د مسلکي قصاب د موندلو له ستونزو سره مخ وي.
د قصاب چړې خپل ځان ته یو غوړوال لري او دا د غیر مسلکي چې دغه چړې کټبرګي دا ډېر سپوري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته په داسې حال کې چې سبا شنبه د طالبانو حکومت د اعلان لمخې په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي هیڅ چمتووالی ورته نه لري. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ان د ورځې درې وخته ډوډۍ برابرول ورته ستونزمند دي، نو د اختر جامې خواږه او میوه خو لویه خبره ده. خو یو شمېر نورې کورنۍ بیا وایي د اقتصادي ستونزو سره سره یې خپل وس سره سم اختر ته تیاری نیولی. د وچې میوې، کیک او کلچو یو شمېر پلورونکي هم وایي بازارونه د تیرو کلو په پرتله ساړه دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د اعلان مخې په افغانستان کې اختر ته یو ورځ پاتې ده، یو شمیر کورنۍ ویل منځنی ته هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی ان خپلو ماشومانو ته درې وخته خواړه نشي برابرولی. د کابل یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي وویل
خدای که په کور کې دغه اوس مونږ بیا وړه لرو یا چې د خوراک لپاره څه شی نه لرو، نو دفتر مې به د څه نه کوم تصمیم ورته لرم نه اخیستی شم.
د کندهار ولایت اوسیدونکی او د دریو ماشومانو مور راضیه هم مرته خبره کوي. دا کورنۍ په داسې حال کې د اختر د لمانځنې لپاره د بې وزلۍ او د امکاناتو د نشتون په اړه شکایت کوي چې د طالبانو د سترې محکمې د اعلان پر بنسټ نن جمعه د جوزا شپاړسمه په افغانستان کې د رفی ورځ او سبا شنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. داسې مهال چې په سعودي عربستان او ډیریو اسلامي هیوادونو کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. دا د کابل مندوی ده، هغه بازار چې معمولا اختر ته نږدې ورځې پکې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته وي، خو اوس دلته د وچې میوې یو شمیر پلورونکي وایي پخوانی بازار یې نشته او پیرودونکي یې ډېر کم دي. د دوی له ډلې فریدالله ازادي راډیو ته وویل
پخوا به چې د اختر ورځې راغلې بازار به ډېر تود یا ګرم و، خلک به ډېر خوشحاله و او خریدونه به یې کول. اوس اکثره خلک یوازې پوښتنه کوي، خرید نشي کولی. بازار نور د پخوا غوندې رونق نه لري او خلک مجبوره شوي چې لومړی د ژوند ضروري شیان برابر کړي.
د ننګرهار د کلچه پخوونکو د ټولنې مشر فرید سخیزاده هم ازادي راډیو ته وویل چې د کیک او کلچو بازارونه هم همداسې ساړه دي.
دغه کلچو فروشات نسبت نور کالو ته نور اخترونو ته د کموالی راغلی دی، فروشات دومره نشته او اصلي وجه د اقتصادي وجه دی چې اقتصاد ضعیف شو دی، خلکو کارونه نشته، روزګارونه نشته، روزګارتیا دی، نو د دې وجه نه د کلچو فروشات دومره خاص نه دی.
خو یو شمیر کورنۍ بیا وایي د اقتصادي ستونزو سره سره یې خپل وس سره سم اختر ته تیاری کړی دی. د کابل یو اوسیدونکي بهر ازادي راډیو ته وویل
په داسې شرایطو کې د اختر لپاره حتی خوشاله اوسېدل هم سخت دی، خو بیا هم موږ هڅه کړې چې په سادګۍ سره ولمنځو. په کور کې کیک او کلچه پخه کړو او له کورنۍ سره یو ځای دا ورځ ولمنځو. که څه هم د پخوا اخترونو په شان نه دی، خو همدا ونې شېبې موږ ته ډېر ارزښت لري.
د یادونې ده چې مخکې بېلابېلو نړیوالو ادارو هم په څو ځلې اندېښنه ښودلې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او بېوصلۍ، بېکاري او د خلکو اړتیاوې په بېساري ډول زیاتې شوې دي. خو د طالبانو حکومت چارواکو بیا تل تاییده کړې چې وضعیت دومره هم خراب نه دی چې نړیوالې ادارې یې تصویر وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د تازه شمیرو پر بنسټ دا مهال نږدې 24 میلیونه افغانان د ژوند د دوام لپاره بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان کډی ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ایلان ماسک نه هیله ده او خبرداري ورکړي چې له هغه سره به حکومتي تړونونه لغوه کړي. د ولسمشر ترامپ او د هغه د پخوانی نږدې سلاکار او ټاکنیز ملګری ایلان ماسک ترمنز لانجه ورسره تر هغه تاود شو چې ماسک د مالیاتو او لګښتونو د کمښت پر لایحه نیوکه وکړي. ماسک اندېښنه ښولې چې دا لایحه به د امریکا د بودیجې کسر لا پسې زیات کړي. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل له ماسک ډیر نه هیله ده. هغه زیاته کړه ما ویلان ډیره ښه اړیکه درلوده، نه پوهیږم چې نور به پاتې شي کنه. ولسمشر ترامپ همداراز په خپل ټولنیز شبکه ترو سوشال کې لیکلي زموږ په بودیجه کې د میلیاردونو ډالرو پیسو د سپما تر ټولو اسانه لار د ایلان د حکومتي سبسایډیو او تړونونو لغوه کول دي. ماسک د ښاغلي ترامپ تر دې خبرداري وروسته په یو بیان کې وویل سمدستي له تړونونو د سپیس ایکس شرکت د ډراګن فضايي بیړۍ د ایستلو چارې پیلوي. ډراګن یوازینی فضايي بیړۍ ده چې د همګړۍ د ځمکې له مدار او راخوا د لږ تر لږ اوو کسانو او د پام وړ کارګو د انتقال وړتیا لري. ماسک هم د ولسمشر ترامپ په وړاندې په خپله ټولنیز شبکه ایکس کې څو پرلپسې بیانونه ورکړي او ویلي دي که دا یې نه وایي د 2024 کال ټاکنې ترامپ نشوای ګټلی. ایلان ماسک چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو کې کې د خغلی ټرمپ لسر سخت ملاتړ او تمویلونکو د یو سلو ډیر شورز لپاره د حکومت د خاص کارکونکو په توګه کار وکړ. هغه د حکومت د اغیزمنتیا نوی تاسیس شوی ادارې یا ډوج مخته وړله او عمده هدف یې د حکومتي جوړښت او لګښتونو د پام وړ کمول و. په راپورونو کې راغلي چې د ماسک اقداماتو د کابینې او شمېر غړي ناراضه کړي وو او له هغه سره پلانجه بوختو. ایلان ماسک د پنجشنبه پر اسپیو جلا بیان کې اند ولسمشر ټرمپ د استیزا غوښتنه هم وکړه. داسې ګمان نه کیږي چې دا کار دی وشي، ځکه چې د کانګرس دواړه جرګې سنا او استازیو مجلس د جمهوري غوښتونکو په لاس کې دي. د ټرمپ او ماسک د نیوکو سره په یو وخت د ونډو په بازار کې د ایلان ماسک د ټسلا برقي موټروز اسهام مخپلوي دو شول، څه باندې 14% ځوړ لاړل. په دې سره د دغه شرکت سوام په یو ورځ کې تر ټولو زیات، یعنی شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر لاندې ولوېدل. ایلان ماسک د نړۍ تر ټولو شتمن کس دی. هغه پر سپیس ایکس فضايي شرکت، ټسلا برقي موټرو او څو نورو کمپنیو سربېره د ایکس مالک هم دی، چې په خوا ټویټر یادېده.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 22 300 11.
ورزو پاکستان ته هلته د غیواد د کورونې شاور وزارت اعلان کړی چې د اپریل لومړی د جون تر 15 شاوخوا 200,000 افغان کډوال له د غیواد استل شوې دي. اکثر دا کډوال په تورخم، سپین بولدک او ځینو نورو لارو افغانستان ته اړول شوې دي. د پاکستان حکومت خبرداري ورکړی چې افغانان بل دغه یواده او باسي. جزئیات د فرات شینواری پر ریپورت کې.
د پاکستان کورونو چارو وزارت ویلي چې د وفاقي حکومت لخوا د غیر قانوني غیر ملکی وګړو لدې ملکا د وستو پلان لاندې سکل د اپریل لومړی نیټه نه تر د جون 15 نیټه پورې خوښه 200,000 افغان کډوال د تورخم، چمن او نورو سرحدونو لاره افغانستان ته لیږدول شوی. په پاکستان کې مېشت افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو ته د مارچ 1 نیټه مهلت ورکړل شوی وو او پی یو آر کارډ لرونکو ته د جون 1 نیټه مهلت ورکړل شوی چې له دې ملک دی ووزی. د خیبر پختونخوا د قبایلی او سرحدي امور محکمې ویلي چې د جون 1 نیټه نه پس به د هر ډول کارډ حیثیت ختم شي او افغان وګړي به په دې ملک کې غیر ملکی تصور کیږي او یوازې په پاسپورت او ویزا باندې با پاکستان ته تګ را تکړی شي. دا محل د پنجاب، سند، گلگت، بلتستان او کشمیر نه د افغان کډوالو د وستلو لړۍ روانه ده، خو بیا په خیبر پختونخوا کې تر اوسه افغان کډوالو ته سندي ویل شوی او نه هم چاترې کډ وستلی. په پیښور کې د افغان کومونو د شورا مشر عصمت الله توخی مشال ریډیو ته ویل چې په کار دی دا نیټه ورته وغځول شي او دوی ته د خپلو کاروبارونو راغونډولو لپاره نور وخت هم ورکړل شي.
چې کم یې کډی روان دي لسین پنجاب نه ډیر زیات خلک لاړل، اکثریت خلک دلته کاروبارونه وو، جایدادونه پاتې سو، موټرې پاتې سوې، ټریکټرې پاتې سوې، روزګارونه پاتې سو، خو په زبردستۍ دا وایستل. پی یو آر کارت خو موږ ته ملل متحد را کړی دی یونیسار، زمونږ د دې خبرې جواب به یونیسار موږ ته راکړي. موږ چې کم دلته کاروبار لرو دغه کاروبار ذمواري به موږ ته حکومت کوي. زمونږ چې څومره پیسې دلته بندې دي دا باید حکومت موږ ته راوباسي. دې خساره که موږ ته یونیسار راکوي او که پاکستان حکومت راکوي بالکل نور موږ خوشاله یو چې لاړ سو واپس خپل وطن ته.
د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې دا محل په پاکستان کې خوښه 300,000 افغان کډوالو ته ای سی سی یعنی افغان سټیزن کارډونه جاری کړل شوی، څه باندې 400,000 بیا په پی یو آر کارډونو باندې ژوند کا او په زرګونه شمېره کې ورسره بی اسناد افغان کډوال هم پکې موجود دي. د پاکستان حکومت ویلي چې له دې ملکا د غیر قانوني غیر ملکی وګړو وستلو پالیسي د ملي امنیت لپاره مهمه ده او دا ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړای. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې یو ان ایچ سی آر او ورسره نورو بشري حقوقو سازمانونو ویلي چې په کار دی افغان کډوال خپل خوخه تپری خودل شي او په زور دی له دې ملکا و نه وستل شي.
روختیا د ژوند شتمنی
ما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده دا شکر ناروغي شته دا اکثر دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی
زه جمعه دین امزای له پرانچین وسلیما په 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم ما ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشن له دوه تر درو بجو له ازادي رادیو واوري.
د لوی اختر په ورځو کې په ځانګړي ډول لومړی ورځ ډیری خلک د مسلکي قصاب د موندلو لستونزې سره مخ وي، ځکه دا ورځې ډیری نور کسان چې کاروبار یې قصابي نه وي هم د څارویو حلالولو لپاره ښار او بازار کلو کوڅو ته راوځي چې یو شمېر ممکن خپل کار سم نه ترسره کوي او ستونزې پېښوي. موږ تر ټولو وار مخکې کړی یو مسلکي قصاب موندلی او ورسره خبرې مو کړي او دا راپور مې پرې چمتو کړی چې د همدې قصاب په غږ پیلېږي.
زه خپله هم جواز لرم، هم امر فعالیت لرم، هم کار د صحت لرم.
د چړو او تبرګیو سړی د کابل اوسیدونکي قصاب رفیع الله 45 کلن رفیع الله وای له سبان دي 12 رئیس قصابی کوي، دکان لري چې د وړو او غټو څارویو دواړو غوخه پکې پلوري. رفیع الله وای ونی مخکې لاله خلکو ورسره اختر کې د خپل څارویو د حلالولو خبره کړي، ځکه په خبره ډیر خلک ویریږي چې په نه قصاب وانوړي هغه چې مسلکی نه وي. له رفیع الله مپوښتنه وکړه چې د قربانۍ د اختر په ورځ چې ګڼ خلک تبرګي او چړې په لاس په کوڅو کې د قصاب چارې ترسره کوي، قصاب او نه قصاب به څنګه پیژنو؟ هغه ازادي راډیو ته وویل
د قصاب چړې خپل ځان ته یو غړواله لري، خپل ځان ته یو پیژنګلو لري، او دا د غیر مسلکي چې دغه چړې وي که تبرګي دا ډېر سپوري ته سامان ورکوي، هغه هم ځان ته پوره کوي، ټول 1500 مصرف نه راځي. وس ما سره د څه چاړه د چپتر سلور نیم سو میاغشته د څه تبر د چ ما پر 2000 د څه ساتون د چ ما په 2500 واغشته.
رفیع الله وړاندې را سره خبرو کې ویل چې څوک مسلکی قصاب نه وي نو څاروي حلالول پرې ستونزې پیښولای شي.
اول خو مشکل دا ده چې وخت ضایع کیږي ترې، او دویم مشکل دا ده چې دا غوخه چې تا ته مېده کوي اډوکې ترې زرې زرې شي، ګډ وډ شي، د غوخې سره چې کوم مړې کوي او کوم مسلمان کوم مړې کوي انسان په خوله غاښ لاندې راځي، مشکلات ورسره مخامخېږي. او مسلکي خلک چې دا هغه بیا خپل هغه کوم اډوکې چې دا کوم غوخه چې دا هغه په طریقې سره بیلوي.
خو په خبره یې څاروي له قصاب او نه قصاب دواړو کله کله تختی چې دا په مسلکي توپ پورې اړه نه لري او ډیر د مال په شوخوالي او غختلتیا پورې تړلې خبره ده. رفیع الله وایي دوی د قرباني په اختر کې د غټو څارویو د حلالولو او ټوټه کولو 3000 افغانۍ تر 15000 پورې افغانۍ او له وړو څارویو 1000 افغانۍ تر 1500 پورې اخلي. یادونه ده چې پسه، سیرلې، غوی، میخي او دی 15 ډوله څارویو باندې قرباني کیږي، خو په پسه ګډ یا سیرلې کې یوازې یو نفر او په غوا، میخه او خي بیا تر وو کسانو پورې شریکې دي شي. دا مطلب مو ډیر اوریدلې وی چې قصاب آشنا لټوي خو د قرباني اختر په ورځو کې بیا آشنا قصاب لټوي. دا څنګه راځي لره فی ولای وورو
ډیر خو دوست میو دغه پلارو هغه ما په سراغه و رش اول ته دا دوه دانی پسونه مې راوړی دا دواړه بالال کراته ملخزه سعید ز چې مال ز دا خلک پیسېدار خلک دی نو د بای بورد دا خبر خو دندې والی خبره مم دس لاړ مر سره پسونه مې ورته لال کو دوه دانی پسونه غشتي او سلوي خزره دا دواړه مې ورته ټوک 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 خلاص مې کو نور کله چې حرکت کې سونه ما ته ویل ته صبر وکړه صبر وکړه سراغه نو دا لاس خپل زما په د جیب کې د سرو منډو بره بخیر با لار کې د حرکت کوم ته بده د جیب وګورم چې ګورم چې په جیب کې 300 روپۍ دي.
جمعه په سعودي عربستان کې د اختر اوله ورځ د طالبانو حکومت بیا ویلي چې شنبه به په دغه هیواد کې د اختر لومړۍ ورځ وي. رفیع الله او نورو قصابانو خای سر له اوسه ورته چړې تیری کړی وي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړې.
د جون په 15مه د خوست مرکزی زندان څخه 134 درشتنه بندیان آزاد او د 199 کسانو د بند په موده کې لګواله راغی. د مسلونو په وینا اوس مال په زندان کې پر کسبونو د بندیانو د سمبالښت لپاره د رفوی زده کړو یو شمېر پروګرامونه روان دي تر څو هغوی په راتلونکي کې د کار او کسب له لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کړي. مسولین زیاتوي د خوست په زندان کې دا مال د 28 ښځو په ګډون شاوخوا زر کسان بندیان دي چې تر ډیره په جنایي جرمونو کې د لاسترلو په تور بندیان شوي. نور حال د نجیب الله خیل پر رپورت کې
د لوی اختر در رسیدو په پار د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو له زندانونو څخه د بندیانو د آزادۍ د پښان د خوست محبس د لزګونو بندیانو د بند پاتې موده همو بخل شو او له زندانه خوش شول. په افغانستان کې عموما اخترونو او ځینو ملي مناسبتونو کې د چارواکو لخوا یو شمیر بندیان چې جرمونه یې درانه نیوي خوشی کیږي او د ځینو نورو بیا د بند په موده کې کموالی راځي. یو تن خوش شوی بندي داوود مشال رادیو ته ویل
دا چې د خوست زندان کې یو بندي یم تقریبا 9 میاشتې تخفیف په 11 میاشتې قائد مو تیر کړی دی. آئندہ کې د موږ نه خدای داسې جرم نه صادروي چې بیرته بیا موږ د زندانونو ترځو. او ټولو ملګرو ته زه دا توصیه کوم چې ملګرو هغه څه چې چا نه ویل دلی په زندان کې دی کېږي دینه باید سړی عبرت وخلي.
د خوست د مرکزي زندان څخه آزاد شوي بندیان وایي دوی دا ځل ټولنې ته په یو نوي او مثبت فکر ورځي او د مزاحمتونو د ایجاد پر ځای به خپلو خلکو سره د امکان تر کچې مرسته کوي. یو بل تن آزاد شوي بندي فضل رحمان ویل
قائد مې دوه کوله وو تقریبا موته چې وبخله شو 15 میاشتې قائد موته وبخله شو او په آینده کې دغه بندیانو نه چې دا آزادیږي د دوی نه مې دا تمه ته وکړو د نورو ځوانو نه چې دا کوم جرم تکرارېږي له دې نه ډډه وکړي او دا خلک چې اصلاح شوي دي دوی باید پاینده کې ټولنه ته خدمت وکړي او په دا جرایم دوی په همتیا څرګند کړي.
د څه موده راهیسې د خوست په مرکزی زندان کې د میخانیکي انسټیټیوټ په تخنیکی همکارۍ پر کسب او کمال د بندیانو د سمبالښت په خاطر د حرفوي زده کړو پروګرام روان دی چې آزاد شوي بندیان دوی لپاره ډیر ګټور بولي. یو بل تن آزاد شوی بندی محمد شاخان ویل
په دا ټولنه کې موږ انجینری ټیم ته مصروف کړی و موږ نه دلته کورینه برینه زده کول. ان شاء الله موږ خپل همکاري په خاطر چې د موږ سره همکاري وکړه موږ خپل خلخونه ته بل بچی ته موږ کړی چې 24 لاله نه پکا پیدو کو.
بلوري ته مسؤلین وایي چې نه یوازې زندانیانو سره ښه چلند کوي بلکې د دوی حسد ده چې د بیلابیل روزنیز برنامه لارې هغوی د سالم کسانو په توګه ټولنې ته ستانه شي. د خو زندان مشر ذبیح الله طلحه ویل
یو سلو سلور دش کسان عفا شوی دی او یو سلو نه نه کسان چې دی دوی د بند موده کې تخفیف راغلی چې په دا یو سلو سلور دش کسانو کې تقریبا درې کسان زنانه پکې شامل دي او د نورو چې دا نارینه دي.
د یادونه ورده د خوست په مرکزی زندان کې دا مهال لوی اختر ته د عفشه یو بندیان په ګنون ټول شاو خوازر کسان بندیان پکې دي چې اته وشتنی خزیدي. د مسؤلینو په وینا د بندیانو لوی برخه هغه کسان دي چې مخکې د نشئی توکو د کاروبار په ګډون په نورو جنایي جرمونو کې لاس درلود.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
د جون 15مه د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ و. ملګرو ملتو په افغانستان کې د چاپیریال د خرابوالي او د اقلیم د بدلون د پایلو په اړه خبرداري ورکړه او ویلي دي چې د شنه ځایونو نشټوالی او د اوبو او کثافاتو ضعیف مدیریت د افغانانو روغتیا له خطر سره مخ کړي. دا سازمان د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د پلاستیکي کڅوړو د تدریجي زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو شمیر اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې د چاپیریالیستونزو په اړه شکایت کوي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو مصور دی چې وایي د هوا ګرمېدو سره د ښار په بیلابیلو سیمو کې د کثافاتو زیاتوالی چاپیریال ککړ کړی دی.
هوا ډېره ګرم شوې ده، پلاستیکونه ډېر زیات شوی ده، کوڅو ټول ګډوډ دي، مرداري، کثافات، مریضي ډېر زیات شوی ده. اوس زما مور مې سخت مریضېږي، نورو کسه مریضېږي، ماشومان مریضېږي. غواړو چې دا صفایي وکړو.
یوازې مصور نه، بلکې د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم د اقلیم د بدلون له امله د دوی په سیمو کې د چاپېریالي ستونزو په اړه اندېښمن دي. د غور ولایت یو اوسېدونکی عبدالکریم شکایت کوي چې د اقلیم بدلون له امله شنې سیمې کمې او چاپېریال په بشپړه توګه ککړ سوی دی.
شنه ځایونه ختم شوي دي چې ماشومان به پکې لوبې کوي، لویان به هم چکر د خاطره تلل، او دې تر څنګ به د مالدارۍ لپاره هم ښه خلکو به ترې واښه کوو. اوس وخت کې دغه سیمې هم بیخي ختمې شوي دي، او د نور زراعتي ځمکې چې کومې وي هم د وچکالۍ د امله چې دی اوس بیخي
د افغانستان د خلکو د اندېښنې او شکایتونو په داسې حال کې دي چې د جون 15 د چاپېریال ساتنې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو هم په دې ورځ چې له 1903 کال راهیسې په ټولو هېوادونو کې د چاپېریال ساتنې د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کېږي، په افغانستان کې د چاپېریالي ستونزو او د اقلیم د بدلون د پایلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام UN Habitat هم په افغانستان کې د چاپېریال د تخریب او د اقلیم د بدلون د پایلو په اړه خبرداری ورکړی دی. د ادارې د پنځمه په ورځ د جون په 15 نیټه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اوبو او کثافاتو کمزوري مدیریت د شنو سیمو نشټوالي د افغانانو روغتیا له ګواښ سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو دغه اړوند دفتر ټینګار کړی چې افغانستان د چاپریال د تخریب او د اقلیم د بدلون د اغیزو پر وړاندې خورا زیانګاله هیواد دی. UN Habitat زیاته کړې چې ککړو اوبو او د هوا ککړتیا د افغانانو لپاره د ژوند ناامنه شرایط رامنځته کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام ویلي چې د ښار تودوخې زیاتوالي په ځانګړې توګه په غیر رسمي ښارګوټو کې د شنو سیمو نشتوالي په ټول افغانستان کې د اقلیم د بدلون اغیزې لا پسې بدتره کړې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د پنځشنبه په ورځ د چاپېریال ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د پلاستیکي کڅوړو یعنې کثافاتو کچه په تدریجي ډول مخ په زیاتېدو ده. یونما په خپله فیسبوک پاڼه د چاپېریال ساتنې لپاره د پلاستیکي کڅوړو د کارولو مخنیوي پر اړتیا ټینګار کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې هر کال په ټوله نړۍ کې له 400 میلیونو څخه ډېرې پلاستیکي کڅوړې تولیدېږي چې نیمایي یې د یو ځل کارونې لپاره طرحه سوي دي. د دې سازمان په ټکو اټکل کېږي چې هر کال شاوخوا 12 میلیونه پلاستیکي کڅوړې ویالو او سیندونو ته اچول کېږي. د چاپېریال ساتنې د چارو پوهان د اقلیم بدلون او د چاپېریال ستونزې جدي بولي او ټینګار کوي چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره باید د خلکو پوهاوی لوړ سي، او حکومت باید د ودانیو جوړولو سربیره د ښاري پلانونو په پلي کولو د شنو سیمو موضوع ته هم جدي پاملرنه وکړي. د دې ډلې د چاپېریالي چارو په او د تیر جمهوري نظام پر مهال د چاپېریال ساتنې ادارې پخواني چارواکي احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
این راهکارهایی از ما در قسمت سازگاری با تغییرات اقلیمی
بهترین لاره داده چې د اقلیمي بدلونونو سره د همغږۍ په برخه کې مجادله وشي. بودیجه موجوده وي، خلک ته د منبرونو، جماعتونو، شوراګانو، معلمینو او ښوونځیو له لارې عامه پوهاوی ورکړل شي، او د چاپېریال ساتنې او د طبیعي سرچینو د پراختیا او حیاتي پروګرامونو د پلي کېدو لپاره هڅې وشي تر څو چاپېریالي ستونزې کمې او د چاپېریال ساتنې پر وړاندې د نورو ستونزو مخنیوی وشي.
مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام UN Habitat ویلي و چې ډیری افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې چې په غیر پلان سوي او غیر رسمي سیمو کې ژوند کوي چې د اقلیم بدلون او طبیعي پیښو لکه سیلابونو، زلزلو او د اوبو کمښت سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
دا ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله نومېږم، د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د خمیاب د کلي اوسېدونکی یم. زموږ مشکل داسې دی چې په کلي کې سیګنال نه لرو، او ډېر په مشکل کې په دې وجه باندې چې کله موږ یو چا ته زنګ وهو موږ باید یو داسې ځای ولاړ سو، یو مشخص ځای ته ځانونه ورسو چې کورو څخه دې ووځو، د باندې یو ځای یا مرکران د بامه سر ته وخیژو. هلته یو چا ته زنګ وهو، کله چا ته زنګ وهو په کور کې مریض وي، د کور مالک ته زنګ وهو هغه نه رخیژي، په دې وجه چې انتنونه ډېر سره کمزوري دي، کار نه کوي. زموږ په کلي او زموږ په ځای کې ولسوالۍ و خواته بیا ښه دي، خو زموږ کلي چې دي د ولسوالۍ څخه ډېر لرې پراته کلي دي، موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ دغه مشکل ته رسیدنه وکړي او موږ دا مشکل حل کړي او دلته انټرنونه راوړي. اته نیټ هم کمزوری دی، هلته هم مرګران که چیرې نیټ دی ځای ته باید ته ولاړ شي یا وای فای باندې کار وکړي یا داسې مشخص ځای ته ولاړ شي چې په نیټ باندې کار وکړي، نو انتن له کار نه کوي، نو نیټ خو بیخي پر دغه برابر باندې. ما د حکومت څخه دا هیله دی چې موږ ته انټرنونه راوړي او زموږ دا مشکل را حل کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته د ازادي راډیو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د ښکلي افغانستان څخه ستاسو سرپاړ کې کیم د واتساپ څپو کې، او زه غواړم ووایم چې د طالبانی دولت او د جمهوریت دولت هیڅ توپیر نشته. هغه جمهوریت دولت ته صرف هغه توپیر دی چې هغه لونګۍ نه پېچله، دا لونګۍ لري، هغه ژر نه درلوده، دا ژر لري. نور زما په هند باندې دا هیڅ فرق نه سره کوي. ماسک د خلکو سترګو ته خاوره چولې دي. د خدای دوک چې د زما ژغ تاسو ټول افغانان واوري، او زما د قسم په الله چې نه په هغه دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې، او هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید ووایي. نو السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. اساسی او بشری حقوق. درنګ دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس ودریږي خوله دریږي، نو د لاس تر یدل معنی دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسول د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پرګاره دریږي، همدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي، همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي، همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي یا د یو چا کور ته ورواوړي یا غلا وکړي او یا همداسې وکړي چې له وطنه مسافر سي، پر خطرناکو لارو باندې نور هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بل بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړي. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي، د دغه کورنۍ چې پهغه کې ماشومان دي، پهغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري، لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی. د بیلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره په درنو کارونو باندې پیل وکړي، یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وی پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15-16 ته رسیږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15 کلنې 20 کلنې 10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي، همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ شول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې پراتلونکي د خپل ژوند لپاره ورکس وټاکي. یو ځوان چې په دغه کورنۍ کې رازواني جرالویږي هغه دا حق نسی لرلای چې خپل په خوښۍ څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولای نسی یا داسې دی چې انتخابوي وس نه لري. د همدغه وس لپاره به بیرته مجبور کیږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدوري او د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنی په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالي هغه مال رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل شوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یو ګولا ډوډۍ وګټي.
بله، وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نشي کولای، د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق هم دغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی شي؟
په تیر کې زموږ همدا ګیلاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خیل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کوو چې طالبان شاید پر همغه لار ولاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپل هم طالب پلویان یا طالب مسؤلین پر بل نیوکي کوي. موږ وینو چې یو مسؤل د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دندو ګمارل دي، بل مسؤل 40 کسان په دندو ګمارل دي. دغه حالت ناسم دی. دغه حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو. نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ږدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کیږي. یو وخت هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت کې رنګ سي، شل کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړ سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړ سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. کچېرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورسه جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورسه جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزو خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې په افغانستان کې بیکاري رامنځته کیږي، په همغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبور کیږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نور هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي، پر لار به وژل کیږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایران او د نور هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی، او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي. ځکه دا ځوانان چې ځي، دوی د کار په لټه دي، بیا ځینې کړي په ډېرې اسانۍ سره کولی سي چې دغسې ځوانان ښکار کړي. ښه بېلګه د ایران له خوا څخه د پاتیمون په نوم او د زینبون په نوم افغان ځوانان سوریې ته د جګړې لپاره لېږل وو، چې موږ تاسې شواهد لرو چې د سوریې جګړې ته افغانان لېږلي وو، یمن جګړې ته لېږلي وه، لبنان ته لېږلي وه، ایران لېږلي وه. دغه ځوانان و چې دوی د خپلو کورنیو د ساتلو لپاره ایران ته د کار لپاره تللي وه، خو هلته د سیاست ښکار سوي دي. همداراز که چیرې په افغانستان کې د نن کار نه وي، کاري زمینې نه وي، همدغه ځوانان چې پر کور وزګار ناست دي، د مور او پلار او د خپلوانو له خوا څخه یو ډول نه یو ډول د پیغور سره مخ کیږي چې ونو تا خو پښې راته غځولي دي، ځوان ته د کومې ورځ لپاره یې نو ته خو مجبور و دا دی وهادی کله چې ځوانان له دغسې کرغیړونو خبرو سره مخ کیږي بیا هغوی مجبوره کیږي چې یو ډول د زیدیت له مخې و جرمونو ته لاس واچوي کوڅې ته ووځي یو څوک ووهي د چړیو د چاقو د وسلې په زور له یو چا څخه پیسې واخلي له یو چا څخه ټلیفون واخلي له یو چا څخه موټرسایکل واخلي یا د یو چا کور ته راوړي یعنې په کول کې بیکاري زموږ د افغانانو په زیان ده
تاسو په دې خبرې وکړئ چې کله په مملکت کې کار نه وي نو له هغه کس نه چې د کورنۍ مسؤلیت ورلغاړې ده شاید جرمي مسایل پیښ کړي شاید نور داسې څه ته لاس ورته کړي چې هغه مناسب نه دي او بله خبر داره چې د ټولې کورنۍ حق تر پښو لاندې کېږي په دې تاسو خبرې وکړي که په دې راته وغږېږئ چې له روحي رواني اړخه کله چې یو څوک کار نه لري د کورنۍ سترګې ورته چې یو څه ورته راوړي څومره دغه سړي باندې سخته تمامېږي
دغه روحي مشکلات ډېر کله موږ ځینې کسان وینو چې هغوی یو ډول سټرس لري یو ډول فشار لري یو ډول تشویش کوي بیا د همدغه تشویش له امله ځینې کسان په نشو روږد کېږي نشه خپله فشار دی کله چې یو ځوان تر ډېر روحي فشارونو لاندې راځي هغه د دې په خاطر چې لږ فکر پر بل سي لږ دغه پام پر بل سي بیا نشو ته مخه کوي دا څونه نشیان چې موږ وینو دا د همدغه سي بیکاروي زیږنده ده او پاتې سو روحي ستونزې سل پر سل سره تړلې دي دا اوس موږ تاسو په افغانستان کې یو نه بل ورځ اورو چې په دې سیمه کې او په هغه سیمه کې او په دې سیمه کې یو ځوان ځان راځړولی دی ځان یې وژلی دی ځان یې ویشتلی دی ځان یې له یو منزل څخه لاندې راغورځولی دی دا ټول روحي ستونزې له غربت څخه رامنځته کېږي کله چې د یو ځوان جیب خالي وي کله چې د کورنۍ د یو سرپرست په کور کې د ماښام ډوډۍ نه وي کله چې د کورنۍ په یو سرپرست باندې د ورځې اولادونه ژاړي نو هغه مجبور کېږي یا به په عام بازار کې اولادونه را باسي وای به چې زه د خپل اولادونه نور خرڅوم نیسم ساتلای یا برا ولاړی جی خپل لونی به په دو کلنۍ او په یو کلنۍ کې د دې لپاره پلوري چې پاته کورنۍ په وساتي او یا به یو پلار را ولاړی جی پر یو غټ بینر باندې بلکې چې زما کورنۍ للوژ سره مخ ته زه خپل پښتورګې خرڅوم د هغه څه دي چې د غربت له عمل رامسته کېږي کچيري کاري زمینی وي کاري فرصتونه وي کارونه وي ځوانان په کار اختوی د کورنۍ سرپرستان په کار اختوی بیا به نه جرمونه وی نه بل هیواد څخه فرار وی نه به بیا غلاوی وی نه به بیا په دغه کچ جرمونه رامنځته کیږي لکه څنګه چې نن سبا موږ وینو یا موږ سره مخ یو
دته یو کار نه ورکول کیږي څومره په ځان باندې اعتماد له لاس ورکړي څومره په دې باندې پښیمانه کیږي چې دومره درس دومره تحصیل دایتیز د کړې اوس په درد نه ورته لګیږي څومره دي د خپل ځان ل خپل سترګونه لویږي
دوار خه کسان دی یو غدي چې زده کړې کړې دي په دې تمه چې سبب ز په خپل هواد کې کار کوم او ترڅنګ به ز خپل کورنۍ ساتم بلغه ګروپ خلګ دي چې هغوی زده کړې نه دي کړې او هغوی ان د کار په لټه تر ایران تر ترکیه پر ځان رسېږي دا دوار ډلې چې دي دا هم د کار مستحق دی او هم د کار اهل دی ځکه اهل دی چې یو څوک بیکاری تر ترکیه پورې ځان رسي نه په دې خطرناک لار باندې او یو څوک د کار اهل نه هغه بیا څوار لسکاله شپاره سکاله اته لسکاله زده کړی نه کوي زیات کم زده کړی نه کوي چې څوک پنځه لسکاله شپاره سکاله زده کړو ته ور کوي شپه او ورځ پر ځان باندې تیروي د ځوینو لپاره چمتواله نسی خپل اعصاب درسونه خرابوي معنی دا چې دا کس ژمن دی دا کس لکه ډبره دی دا کس لکه ونه پر یو ځای ولاړ دی دا کس غواړي چې په ځانو په خپل ټولنو په خپل هیواد کې تغییر راولي همدا ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی پر حکومت مژغ دی چې همدا ځوانان راچنګ کې همدا ځوانان دي چې د خپل هیواد سیال کولای شي که موږ غواړو چې هیواد مو سیال شي د دغه وسنی حالت څخه موږ راووزو حکومت لره بوې چې همدا اوس کاری فرصتونه پیدا کړي هغه ځوانان چې فارغ شوی دي لیسانس دي ماستران دي دکتوراوی لري هغوی ته کاری زمينه برابر کړي هغوی د لدندو نه لري کوي هغوی نه مایوس کوي هغوی نه قدمن کوي هغوي د نورو لمون ته نه اچوي هغوي د لزان څخه نه لري کوي ما په بار بار ویلي دي چې هغه ولس چې د اربکی لویری د پولیس لویری طالب ته غیر ورکړ طالب ته په کور کې ځای ورکړ هماغه ولس سبا د همدې طالب وړاندې یو بل لیډلې ته یو بل کس ته بیا په خپل غیږ په خپل کور کې ځای ورکوي. مخکې تر دې چې خدای مکړه افغانستان یو بل لوی کرغیړنې او پردی جګړې ته لویږي، ښه وخت دی چې وقدې له منځه ولاړې سي او ځوانان پر ځان راټول کړی سي او ځوانانو ته د ځوانانو او ولس ته د ولس په سترګه وکتل سي.
د دې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی هغه مخري د سره څومره وګ ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی په کار دي و هغه شی په کار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس چې له یوې خوا دولت کار نه ورکوي له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي په ده باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم
په کور کې دونه څه داخلي پخلي لپاره وي چې یو څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پر لپسې شپشت په کور کې خوړلې نو دا کورنۍ خو غواړي له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تندې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه وي دا د کورنۍ سرپرسته څه وایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډیر سم خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرولل، هغوی ته بیا ډوډۍ پخوله. نن سبا خا کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرسته نور څه وایي، همدا ورته وایي چې ولاړ سه که زهر ارزانه وي یا که زهر یو څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هر دې دی که مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل فرمایشات دي. په کول کې خویندې او ورونو هر څوک چې دي هغوی باید په دغه سي حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له فرمایشاتو څخه لیرې سي، یوازې یوازې اړتیاو ته په کتو، هغه شان ته په کتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کیږي چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دي. په دغو کې د کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات یې هغه مال د پرېږدي چې کله په اقتصادي حالات سم سو سم یې ولیدی، بیا کولی شي چې هغه فرمایشات هم مخته ولاړ شي او هغه هم ترسره شي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه وسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کېدلی شي؟
دا زیات خطرناکه کېدلی شي. بد ته جرمونو مور ده، بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي یا به مې په چاړه او چاقو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته هغه به م راڅخه اخلي.
څه ویل لرئ تاسو حاکم نظام ته دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو، کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي همهغه دې تطبیق کړي. د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړي وي او هغوی به له یو غټ بحران څخه ژغورلي، او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي راګرځولي وي. تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي که موسسات وي او شخصي پنګوال وي، دا ډیر ښه دی. دا کولای شي چې زرګونه کسان پر کار سي. خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی. نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي، اوچا څه وایي، نور څه وایي چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې، ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې ږغ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی. په میاشتو میاشتو همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي، ږغونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي، بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي، اخلي پخلي لپاره نقدي پیسې ورکړي یا هم وړه غوړي بل څه ورکړي. باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډیر ستا چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي، دغه کنجانی نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بیرته له لیست څخه ایستلی یي، هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅخه ایستلی یي، پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري، هغه یو څوک ولري. نو حالت دردونکی دی. هیله مو دا ده چې حالت ژر تر ژره تغیر سي. که تغیر نه سي لوږه ډېره غټه بدمرغي ده، ډېره لوی بدمرغی د همدې لوژ څخه ډیری بدمرغی د همدې لوژ څخه رامنځته کیږي. هیله مو دا ده، ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي، خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعات باندې او پر خپلو کروڑو باندې لسره بیرته غور وکړي، همدې ولس ته مراجعه وکړي، همدې ولس ته داسې غیښ خلاص کړي لکه څنګه چې دوی خپل وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی. هیله مو دا ده چې همداسې اوسي.
ډیره زیاته مننه وطن دوست صاحب، تاسو ژوند یو سلامات اوسئ.
خوشحاله اوسئ، ډیره مننه.
درن دوستانو دا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبري وشولې. لمر سره په خبرونه کې میلما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځکه چې است الله ممال او ملګری.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزیره سر کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پوند خځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.